پخوانی قومندان زرداد فریادی وای سره لدی چې په انګلستان کې زندان تیر کړی، بیا په افغانستان کې محکمې ته د تلو لپاره حاضر دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی به د سې شنبه په ورځ د امریکا د پیرل هاربر ښار ته ولاړ سي، او روسیه ویلي دي چې د الوتکې د سقوط سره د تروریزم هیڅ تړاو نه و. د امریکا ږغ آشنا راډیو قدرمنو مزه اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه او مرکې لرو. وروسته پروګرام په سبسیو بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. خوانی قومندان زرداد فریادی وای سره لدی چې په انګلستان کې شپاړس کاله زندان تیر کړي، خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پر لري نو تیار دی چې محکمې ته ولاړ سي او محاکمه سي. زرداد فریادی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په امریکې کې ویلي چې په کورنیو جګړو کې نه یوازې دی خپل پښیمانه دی، بلکې ټول ښکېل باید په کورنیو جګړو کې پښیمانتیا ښکاره کړي. دغه سره بشپړه مرکه د خبرونو وروسته مې روي. نن د جدي شپړمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د لشکرو د یرغل و دیرشمه کلیزه ده. د نن څخه و دېرش کاله وړاندې د جدي په شپړمه د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو ځواکونو په افغانستان یرغل وکړ، او د خلق د ډیموکرات ګوند د واکمن حفیظ الله امین واکمن یې نسکوره کړه، او پر ځای یې د دغه ګوند یو مشر ببرک کارمل د واک په ګډي کښېنوي. د یوې پوځي الوتکې د سقوط وروسته روسي مقامات وایي چې ممکن د پیلوټ بې غوري یا تخنیکي تېروتنه د دې لامل ګرځېدلې چې الوتکه د تورې بحیرې په اوبو کې راولویږي. دغه مقامات وایي چې دا کم تورېستي عمل نه و. روسیه د دغې پېښې له امله په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیې د ترانسپورت وزیر هغه خبر رد کړی چې ګواکې دغه الوتکه دي رابلیدلي او په دې کې د تورستانو لاس وي. ګمان کېږي چې په دې الوتکه کې سپاره دوه نوي کسان ټول وژل شوي وي. یو جالي خبر د دې سبب سو چې پاکستان او اسرائیل د ټویټر په ټولنیزو پاڼو کې یو بل ته ګواښونه وکړي. تېرونی د ای ډبلیو ډی په نامه یوې ویبپاڼې په یو خبر کې د اسرائیلو د یو پخواني مقام په حواله لیکلي وه چې که پاکستان سوریه ته ځمکني ځواکونه ولیږي نو اټومي برید به پر وکړي. د دا خبر خپرېدو چې اصلي منبع یې روښانه نه سوه د پاکستان مقاماتو غصه راوپاروله، داسې چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف اسرائیل د اټومي وسلو په برید وګواښه. کله چې د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ رسمن په کار پیل وکړي نو کولی سي چې د دغه هیواد په قضایي نظام کې لوی بدلونونه راولي. ترامپ د بدلون راوستلو چانس ځکه لري چې د محاکمو ډېرې څوکۍ خالي دي. اوس مهال د امریکا د سترې محکمې د یوې څوکۍ په ګډون تقریبا 204 پوستونو ته کسان نه دي ګمارل شوي. د دې سربیره په قضایي او عدلي ادارو کې 8 نور پوستونه هم خالي دي. خو منتخب جمهور رئیس د خپلو تعیناتو په لړ کې د اسرائیلو لپاره د امریکا سفیر ټاکلی دی. نوې ټاکل شوی سفیر ډیوډ فریډمن نومیږي، او د اسرائیلو په تړاو د ولسمشر اوباما د سیاست برعکس دریز لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هوایي ایالت ته په رخصتۍ تللی دی. هلته یې د امریکا په یوې پوځي اډې کې د امریکایي ځواکونو سره لیده کاته کړي دي. دا به وروستۍ ځل چې ښاغلی اوباما د جمهور رئیس په توګه دغه نظامي اډې ته ورځي. ولسمشر اوباما د وینا پر مهال وویل چې د سرهاله قومندان په صفت باندې یې وظیفه د ژوند تر ټولو لوی ویاړ دی. دغه راز د شنبې په ورځ ښاغلي اوباما هغو ځواکونو ته چې د امریکا د باندې د وظیفې دپاره ځي زنګ ووهي، او هغوی ته یې وویل چې د امریکا دننه امریکایان پوهیږي چې تاسو د ازادۍ دپاره مبارزه کوئ. د جاپان د کابینې وزیر یوشوهیدا سوگا د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وه چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ګډه به د پیرل هاربر ښار ته ولاړ سي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د امریکا د پیرل هاربر ښار ته ولاړ سي چې د جاپان او امریکا ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت باندې ټینګار وسي. سپینه ماڼۍ هم وایي چې د جاپان د لومړي وزیر سفر به د پخوانیو جګړو دواړو د پخوانیو دواړو جنگي دښمنانو ترمنځ اتحاد په ډاګه کې. د 1950 کال راهیسې ښاغلی آبی به لومړی جاپاني لومړی وزیر وي چې پیر هاربر ته ځي. د 1950 کال د سپتمبر پر 12 نېټه پخوانی لومړی وزیر شیګرو یوشیدا دغه سیمې ته د لنډې مودې دپاره تللی و. پر پیرل هاربر باندې د جاپان لخوا د حملې وروسته امریکا په دویمې نړیوالې جګړې کې دخیله سوه. او د ترکیه پوځ یو اعلامیه په خبرولو سره وایي چې د داعش ډلې د برید له امله د سوریې په الباب سیمه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبري خبرونه اوري. په امریکا کې په وړیا توګه د لوړو زده کړو لپاره د فل برایت د تحصیلي برسونو یا سکالرشپونو لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو وروستۍ نیټه چې باید وسپارل شي د راتلونکي کال یعنې 2018 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. د سکالرشپونه څنګه اخیستل کیږي او چاته ورکول کیږي، څنګه ورته ځان چمتو کړو، په دې هکله نن د ځوان هیلې په خبرونه کې غږیږو، بحث پرې کوو. که تاسو پوښتنه لرئ زنګ راته وهئ او یا مو کولی شئ چې پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خبرونه لږ وروسته شروع کیږي. خاوال درته دا مرکه لرو. په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې پخوانی قومندان، جهادي قومندان البته، زرداد فریادي وایي سره له دې چې په انګلستان کې 14 کاله زندان تیر کړی دی، خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پرې لري نو تیار دی چې محکمې ته ورسره لاړ شي او محاکمه شي. زرداد فریادي د امریکا غا کښنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې په کورنۍ جګړو کې نه یوازې دی په خپله پښیمانه دی، بلکې ټول کل باید په دې جګړو کې پښیمانتیا ښکاره کړي. زرداد وایي په کورنۍ جګړو کې یوازې د نه بلکې ډیرو قومندانانو په لویو لارو او د کابل په ښار کې پاټکونه درلودل. زرداد دا هم وویل چې خپله سزا یې تیره کړې ده او نړیواله ټولنه نه غواړي چې نورو جنګي مجرمینو ته هم سزا ورکړي. وبخې د نړیواله ټولنه نه غواړي چې نورو جنگی مجرمینو ته هم سزا ورکړي. مرکه په ګډه ورو.
لومړی پوښتنه له ستاسو د زندان نه د خوشی کېدو په اړه کوم. څنګه خوشی سوی او دا چې ویل کېده شل کاله ستاسو د زندان دوره ده، دا 14 کاله تر ټیټه شوې ده، همداسې ده؟
همداسې ده. خو د انګلستان حکومت ما ته شل کاله قید را کړی. په هغه شل کاله کې د محاکمې فیصله و چې د 10 کاله تیر کې باید خپل ملک ته لاړ شي او خپل ملک ته ریپورټ کړي. بیا په 2013 کال کې زما قید پوره شو. بیا د محاکمې دومره محاکمه دایر شوه. ده وویل، دوی وویل چې دا سړی باید د 3 کلو لپاره نور وساتو، نو چې دا د ما د قید موده 26 کاله کېږي.
یعنې تاسو زیات ساتل شوي یاستئ په زندان کې؟
3 کاله زه زیات ساتل شوی یم.
اوس ځینې رپورټونه ورکول کېږي چې کوم کسان ستاسو په مقابل کې شاهدي ورکړې ده، هغوی کورنۍ او دوی خپله تر تهدید لاندې دي. البته تاسو یادی چې تاسو تر تهدید لاندې راوسېدي، دا صحیح ده؟
دا بیخي صحیح نه ده. هغوی ته ما مکمل بښنه کړې، هغه زما ورونه دي او هغوی ته به انشاءالله هېڅ ضرر نه رسېږي که زما کور ته هم راشي. خو زه دا یو تشویش لرم چې د طالبانو یا د داعش له خوا نه ضرر ورته ونه رسېږي، بیا به خلک په موږ باندې دعوه کوي چې دا تاسو ورته ضرر رسولی. زما له خوا نه خاطر جمع دي انشاءالله.
ستاسو دغه خوشی کېدل د زندان د دورې پای ته رسېدلو کې کوم سیاسي جوړجاړی ویل کېږي؟ د حکومت غوښتنه په دې کې مطرح وه یا د حزب اسلامي سره د تړون موضوع؟
زه حزب اسلامي سره هېڅ پړاوې نه درلود. زما د قید موده ختمه وه او د انګلستان حکومت فیصله وکړه چې موږ تا نور په زندان کې نسو ساتلی، تا باید خپل ملک ته ولېږو. خو ما ته بیا دا هم وویل که ته غواړې چې موږ د بچیان راولو.
ستاسو راتګ هم مخالفین درلودل او موافقین؟ ستاسو خپلو خپلوانو او خپلو قومیانو راتګ هرکلی وکړه، اتلې وبللې او ځینو ستاسو مخالفت کوو، دواړو ته څه پیغام لري؟
باور وکړه هغه مخالفین زما چې مخالفت کوي هغوی هم زما ورونه دي. که دوی زما مخالفت کوي زه د دوی مخالفت نه کوم. الحمدلله حاجي صاحب محمد نذیر او ټول زمونږ قوم او ډېرو ولایتونو لرې لرې ولایتونو کې زما دوستانو قومندانانو دوی ډېره قرباني ورکړه، زما په بې ګناهۍ سترګې پټې نه کړې، ځکه ما خپله جزا تېره کړې. دوی ویلې چې دوی کومه جزا تېره کړې او که نور څوک په ده باندې شکایتونه لري نو تاسو کولی شئ خپل شکایتونه دې حکومت ته راوړئ. دا زمونږ حکومت ته منلی یم ده او هر وخت زه محاکمې ته حاضر یم که ما باندې څوک دعوه لري، شخصي دعوه. او هغه پخوانۍ قضیه چې دغه ختمه شوې په هغې کې ما 26 کاله قید تېر کړی.
تاسو په کورنیو جګړو کې په دې مشهور سوئ چې د کابل جلال آباد په لویه لاره کې مو پاټک درلود او بیا په دې باندې هم متهم و چې یو انسان و او هغه سپی بلل کېده چې خلک به پرې داړل کېدل. په دغو لارو په اوږدو کې ویل کېدل چې تاسې شوکې کولې، تاسې خلک ازارول، اذیت مو ورکاو. په هغه څه چې په کورنیو جګړو کې تاسې کړي په هغه باندې پښیمانه یاست؟
زه وایم چې ټول باید موږ په هغه باندې پښیمانه اوسو، ځکه چې